ده هم دغه لوست څخه او دغه څلور سره پښتنه ځوابونه تاسو شز دکې تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهیږي او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هېواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هېواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخه کې مختلف قومونه واکمني درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هېواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هېواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هېواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربان او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مهربان رب پس پیچلی نامه سلامونه اونۍ کې هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شر خلاص وایم. لومړنی موضوع مو هم د احمدشاه بابا د واکمن کېدو څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په هکله ده. په شپږمه زیږدیزه پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښې قرباني شوې وه. یعنې په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د زموږ هیواد د ډیرو بدو سیاسي پیښو قرباني شوه او د سلطان حسین بایقرا د مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سوه. یعنې کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي، نو په دغه هیواد کې ډېرې ګډوډي پیښیږي او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت له منځه ځي او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صوفیانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کیښود. او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې ختیځ کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي او زموږ هیواد پرمختګ نسي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لري وساتله. او په دغه وخت زموږ د هیواد د نورو هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوې. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دې د پاتون ته مخه کوي. نو هم دغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره لدی چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې پورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او غلی نسوه. په ختیځو ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاڅونونه شروع سوه چې هغوی به د ختیځو کرشاو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم که څه هم دوی نسوای کولی چې خپلواکي ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورټس او پاڅونونه وکړي چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاڅون کوي او په دغه پاڅون کې ډېره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاڅون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلېږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغیزه کوي. دی داسې پاڅون کوي د مقاومت شي، دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاڅون ته تشویق سي او راویښ سي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاڅون چې کړی دی، دا د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په که هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپل خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کله چې د زندان څخه آزاد سي د هغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دی کوي د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کاله عمر د درلودې، او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګ پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکو هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه ډول سره له منځه تللې، یعنی کله به راپورته کېدل کله به بیرته رامه کېدل او بیا به راپورته کېدل. خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاڅون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي، او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاڅون د کندهار د پاڅون په نامه یاد شوی دی چې میرویس خان نیکه په 1909 زیږدیز کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار ښار خلک پاڅون ته راهڅوي، او دوی په پایله کې پاڅون کوي چې دغه پاڅون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي چې د همدې دولت بیا په دې باندې وتوانېدي چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیزه وضع څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې، یعنی د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد خپل خپل سوداګري او کرهنه د لاس ورکړې وه. د هرات مکتب هم په دې باندې ونه توانېدي چې نور د ادب او صنعتکار مخته بوزي، او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته سوې د دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاترو خلکو بوختیا چې وه هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه، او د خلکو بوختیا هم دغه و. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې وه هغه د جنس په ډول وه، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلودل. راځو د اقتصادي حالت ته. دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و، د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنی زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه د دغه ځای مځکه، د اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه یرغلونه چې سوي و په دغه مهال کې، دغه جګړې او دغه یرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل، او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت و، او د دې ځای خلک هم بله بوختیا چې وه هغه مالداري و. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوقالعاده ارزښت درلوده، یعنې د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې وه د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودي. د پردیو د حملو څخه د مخه په خوا یعنې په شپاړسمه او اولسمه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل، یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات وه. او هغه مهال بیا د کندهار او هرات شهرونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده، په دې خاطر چې د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې وو چې د هغه ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل، یعنې هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د ښار څخه تیرېده. نو ځکه کندهار ښار ته یې خاص ارزښت ورکړی و د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار ښار د هند دروازې په نامه یادېدل، او د همدې امله زیاتره جګړې او هغه زیاتې جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنې زیاتره جګړې چې دغه مهال پېښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار ښار لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیې څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړې، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ، په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل، اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت رامنځته کېدو پورې دوام درلودی. راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدلی دی، او دی په 58 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې واک ته ورسېدی. یعنی کله چې دی د 58 کالو په دې وخت کې د شیر په شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودی، او دی داسې واک ته ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و ډېر ولړیږي د غنمو وجی د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اېشدی چې د شاهي سمبول دی، او دغه غنمو د وجی په اېشېدو سره د واک ته رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمد شاه بابا واک ته ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه وروسته د ځینې ټکي په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غوښتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود، د هیواد سویل، ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه و، نو دا وغوښتل چې یو مرکزی قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یووالی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي چې د امو سیند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودي. دغه طبیعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ، او هیواد ته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالی روبخشي، او د قبایل ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک سي او یوازې خپله ګټه په فکر کې ورنه سي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپاتې جرګې بنسټ کېښودی چې د دې ترڅنګ احمد شاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري، پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل، د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړه کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و، او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلودي چې هغوی د تصمیم نیولو لوړ ځای درلودي. یعنې دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړښت هم د درو قواو څخه جوړ بو چې یو اجرایه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا او قضایه قوا چې هغه به پوره خپلواکي درلوده. د هیواد عواید هم د مالیات د ټولولو، د غنیمت مالونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوې ودانۍ او د خلم ښار جوړول دي. معماری، حکاکی او د انزورګری حرفو په حرفي هم په دغه وخت کې د پامور پرمختګ کړی. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکه وه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار ښار نوی ودانۍ او د خلم ښار جوړول و. د دې ترڅنګ معماری حکاکی او د انزورګری هغه کوم حرفي چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه بیا داسې و چې احمد شاه بابا په پوځ کې خاص ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یې وهڅول، یعنی په هغو کې د هیواد پالنې احساسات راژوندي کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت وربخښي، او دی په داسې ډول سره بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او سیاسي یووالی رامنځته کړي. د هیواد طبي پولې ته هم هیواد خپل طبي پولې ته ورسوي، او احمد شاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلودل چې یو ډول یې منظم سرتیری و او بل یې هم نامنظم ځواک و چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره وه. او د احمد شاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زر تنو ته رسېدي، او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیونه افغانیو ته رسېدي چې د نیول شوو سیمو څخه بیا لاسته راتلل، یعنې هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې. نو دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاسته راتلل. احمد شاه بابا په درې ګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه وه، چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې و ډیره مشهوره جګړه ده چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو، او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل. دغه جګړې څخه د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسې د دغه لوستور اخرنی شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه به مو سره اخیستې وي. تاسې ټول په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولرئ شي چاري.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
د لې مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کوي. هېره مې مني درنو زده کوونکو، هله دا چې روغ او جوړ اوسئ، وخت په متر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاس وایم چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو چې په دې پزروپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابل پزروپوري تاریخي موضوعات څخه خبر سو، او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به د پزروپوري تاریخي موضوعات اوسي چې تاسو هم په دغه تعلیم می او اکیډمیک سفر کې را سره مل اوسې، او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاذ د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کوم ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټي شول کیږي، او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی، دغه موضوعات اړوند به موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه کړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننی افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو ش سیستمونه درلودل. د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه یې درلودل. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و. او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و، یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودی، یعنی پنځم مقام یې درلودی، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کاله پخوا تر میلاده په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصلو خلکو معنا لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاده په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنی ځایونو په هکله داسې دقیق او کره معلومات نسته، خو دا څرګنده سوې ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند د شمالي لورو څخه دي راتیر سوي دي او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنۍ مدنیت بنسټ ایښی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول، دوی خپل د اریایي دورې لومړنی بنسټ کې شودل، او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل، یعنی خپل ټاټوبي ته بده د اریانا نمبر کړی او هغه یې اریانا نوم ولې وو. دغه آریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا آریانا ویچه یا آریانا ورشو ویل، چې په ویدي سرودونو کې د آرینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده، چې دوی بیا د اوسني الینګار اوسېدونکي وو او د بولان اوسېدونکي هم د بهارانا په نامه یاد کړی دي. آریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود، او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دي، او دا څرګندوي چې آریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنی مخکې له دې چې دوی دغه آریایان بلخ ته راورسیږي، دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلود، او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود، یعنی پاچاهي نظام یې درلود، چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې و هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی، او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي، چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي، په بلخ کې مشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي، نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شاري ژوند ته ځي، کوچاني ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د آریانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوس ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډول آریایان بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې مخه کړه، یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیس پر خوا باندې. هغوی بیا لومړی د لرغونی هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل، خو هغه آریایان چې هغه د هندوکش دواړو خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول، دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي یعنی ویدي او اوستایي مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته، ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه آریایان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کیږي، د هندوکش دواړو خواو ته میشت پاتې کیږي، دوی بیا د افغانستان کې د دوو آریایي مدنیتونو بنسټ ایښی دی، چې یو ویدي مدنیت یې بلې هم اوستایي مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې آریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کې شو دي، نو په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی، چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري. او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلي دي، چې هغه څلور کتابونه د ریګ ویدا،
اتهرو ویدا سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کال د مخه کلونو پورې اړه لري چې په شفاهي ډول د آریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. آریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی ښار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د چرلو او همدارنګ د کرهنې لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلي کړي او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلی د جوړولو لپاره کار اخیسته. ژوی به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه او هغه به د تبادلې بنسر ګرځول چې هغه به بیا پیسې وای یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول یعنې د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه برانیول جنس په جنس به کول. مثلا که چېرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول یعنی یو شی به یې ورکول پیسې نه درلود یو بل جنس به یې د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مختوړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند وو چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک او دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پر مخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې په مقابل کې دغه سي مخته وړل. ویدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپېره ګرځوله او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسې. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي چې شیر هم داسې دي چې دلته دي خوشي ستا په برخه سي ستا کور دي د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي شکول نه وکي ته دا کور ساته او د خپل خوند سره اوسېږه د زړې دو پوری دي دا کور ستاوي اوس په دې ځای کې اوس اولاد دې ځای هیڅ کله مجلا کېږه ته دي د ډیر عمر المسيانو کړوسيانو څشتنه سي ته دي تل په دې ځای کې خوشاله اوسې اي د دې کور مېرمنې یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ او بیگ لګو د دوی د هغه رسم رواج وو کله کوم واده سرته رسول کېدی نو بیا زوم د خپل ناوی لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به ګرځول او دا به ویل چې مثلا زستا لاس په ششو ګون سره نیسم تر څو ته زما سره د ژوند تر پای پورې پاتې سي او خوشاله اوسې. کله چې بیا د خوري تر سیج بیا ځینې شیرونه ورته وایي چې دا د دوی د فرهنګ یو بیلګه وه. د دې تر څنګ بل مدنیت چې هغه د اوستایي مدنیت و چې د آریایانو په واسطه شدل سوی و. د اوستایي مدنیت بنسټ هم په بلخ یا پخوانی بوختي کې د میلاد څخه څنګه څه څلور زره کاله پخوا شدل سوی و او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د اوستای مدینت په نوم آیت سوی دی چې د دغه مدینت اړوند معلومات بیا د اوستا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد د زرداشت سپنتمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د هغو معلوماتو شي د لومړنی آریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړې توګه د لرغوني افغانستان د تاریخ ځانګړې څپرکې ګڼل کیږي او د استاد کتاب هم د زرداشت د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لومړنی استاد متن د ثورپور 2000 د غوایی پر 2000 پوستکو باندې لیکل سوي وه چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سوه، او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آیین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل، او د هغو پر بنسټ یې د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا، ویسپرد، وینډیداد او یشت او وړکی استاد په نامه یادیږي. یعنی د هغه 15 استادی کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې تر څنګ یعنی هغه لومړني وستایي متنونه چې د پر 2000 پوستکو د غوایانو پر پوستکو باندې لیکل سوي وو، چې بیا وروسته د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې ډیره برخه وسوځول سوه، خو بیا د سکندر څخه وروسته بیا د همدغه زردشتي آیین هغه پیروان چې هغه دغه د استاد پاتیشونه سره راټول کړل، او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت د میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو، او په شل کلنۍ کې د ګوشه شوې په 40 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو، او د هغه څخه وروسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه، او ګوشته سپ پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشته سپ ته دعوت ورکړي او ګوشته سپ هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ، چې بیا زردشت په خپل آیین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د د خدایان غړل، او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې غړل. خپل هغه لرویانه ته ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږئ او د اهریمن د شر وساتئ، ځکه اهورا مزدا د شګنی مگر اهریمن